السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زن نور برخو په اړه ریپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د کرخې په غاړه هم لرو، خو در سم مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی پر میرمنو د تشدد د مخنیوي بل منظور کړ. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټه شوه. په نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغۍ له وجې 2 میلیونه کسان مړه. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اسمبلی پر میرمنو د تشدد د مخنیوي بل منظور کړ. پرون د اسمبلی غونډې ته بل د خیبر پختونخوا د ټولنیزو چارو د میرمنو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله وړاندې کړ. د دې بل پر رڼا کې په کورونو کې پر ښځو تشدد کوونکو کسانو ته تر 15 کالو بند سزا ورول کېدی شي. د بل د وړاندې کولو پر مهال هشام انعام الله وویل په 15 ورځو کې دننه به عدالت کې د شوي تشدد درخواست جمع کېږي او عدالت به په 2 میاشتو کې دننه د کورنی تشدد د قضیو د فیصله کولو پابند وي. د بل خو شو کال د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکارو چې د جنوري په 15مه د ټولو ګوندونو په اتفاق منظور کړل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو څخه نه ډاریږي. شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل اپوزیشن ګوندونه کولی شي د خپل آئینی حق په استعمالولو سره مظاهرې وکړي، خو کاغوی په اسلام آباد کې د نارامۍ جوړولو هڅه وکړه نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. نوموړي وویل وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو جوړ شوی ائتلاف پاکستان جمهوري غورځنګ اعلان کړی چې د جنوري په 19مه به په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کوي. د یاد غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په 14مه په لورالای کې جلسې ته د وینا پر مهال وویل وزیر اعظم عمران خان به هرو مرو اقتدار پرېږدي، ځکه چې د پی ډی ایم په موجودګۍ کې به تحریک انصاف ته ګرانوي چې په ملک کې حکومت وچلوي. د پاکستان د قومي هوایي کرخې پی آی ای ویاند وایي د ویتنام د یو شرکت پیری گرین سره قانوني شخړه د لندن په یو عدالت کې روانه ده او د ملیشیا عدالت د یو طرفه فیصلې په کولو سره پاکستاني الوتکه په کوالالمپور کې درولې ده. عبدالله خان د سرګندونې پرون وروسته لاغې مشال رډیو ته وکړې چې له کوالالمپور اسلام آباد ته د پی آی ای مسافر ډون کې الوتکه چې پکې 118 مسافر سپارو پرواز ته پرې نه خودل شو. نو موړې وای د پی آی ای قانوني ټیم به دا مسله زر هواره کړي او هغه به راتونکو ونې کوالالمپور ته لاړ شي. د عبد الله خان په وینا د درول شوی الوتکه مسافر په یو بل بهرنی الوتکه کې پاکستان ته استول شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې 2500 ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې د سرتیرو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په اعلامیه کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر په حواله راغلی چې د سرتیرو په شمیر کې دا کمښت له افغان سولې پروسې، د امریکا د ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې افغان ځواکونه په خپله امنیت نیولی شي او د نړیوالې ټولنې تخنیکي مرستې به هم ورسره دوام ولري. په نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو شمیره پرون له 2 میلیونو څخه واوښته. دا شمیره د جانز هاپکنز پوهنتون لخوا اعلان شوه. د ملګرو ملتونو سکرتر جنرال انتونیو ګوتریش ویلي دا یواز را بوګنوونکې شمیره ده. په امریکا کې منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي د جنوري په 6مه د واک له ترلاسه کولو سره سم به هغه د ناورین سره د مبارزې د فدرالي ادارې کارکوونکي او ملي ګارډ د واکسینو د مرکزونو جوړولو لپاره موظف کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د کووېډ 19 د واکسینو لړۍ له هغې وروسته اغېزمنه شوې چې امریکایي درمل جوړونکي ادارې فایزر او د هغې جرمنۍ همکار ادارې بایو انټیک اعلان وکړ چې هغوی په موقتي ډول اروپا ته د واکسینو لیګل کموي. فایزر کمپنۍ ویلي هغوی د 2 بلیونه خوراک واکسین تیارولو لپاره اړ دي چې په بلجیم کې خپله فابریکه پیاوړې کړي. د خبرونو پای
خبرونه هم د نجیب امیر نواری د لوریدونکو ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته پرند د خبر پښتونخوا سملې په متفقه ډول په میرمنو د تشدد د مخنیوي بل منصور کړ. دا بل لتیرو وو کلونه راهسي د اختلافات لوجې د ځند ښکار وو. پرون صوبایي وزیر هشام انعام الله د بل د وړاندې کولو پر مهال اویل چې په خصو تشدد کوونکی د 500 کلونو د بند د سزا سره مخ کېدای شي. د موضوع تفصیل شبیر جان راکوي.
دغه بل د خیبر پختونخوا د ټولنیز او د خزو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو. هشام انعام الله په دې موخه د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وویل چې د دې قانون تر مخه به په خزو تشدد کوونکو ته تر 500 کلونو د بند سزا ورکول کیږي او 1500 ورځو کې دننه به په عدالت کې د شوي تشدد خواست جمع کیږي او عدالت په 2 میاشتو کې دننه د کورنی تشدد د قضیو د فیصلو د کولو پابند وي. دا بل په مسوده کې دا هم لیکل شوی چې په کور کې په خزو د وهلو ټکولو ترڅنګ معاشي نفسیاتي او جنسي فشار به هم تشدد ګڼل کیږي. په دې اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پزانانو او ماشومانو د تشدد او خېګړې لپاره جوړ شوې خصوصي کمیټې او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړې عائشه بانو مشال لیډو ته وایي
د دې بل ډیر زیات ضرورتو. د دې بل چې کومې خې خبرې دي هغه دادي جسماني تور باندې سره سره دې کې د سایکولوژیکل د دې د ذهني تشدد هم په زنانو باندې کیږي او د اکنامیک لکه د معاشي تشدد هم کیږي. نو دا د هغه درې مونږو قسم تشدد د حفاظت د پاره چې د زنانو ته داغي تحفظ ملاوشي هغه ټولو د پاره دي کې قانون سازي شوی ده. اتوما خبره دي کې سزا هم ورکړی شوی ده چې کا د دې د سيو کست چې هغه کس چې کم دا غلطي وکي نو هغه د پاره 1 سال نواخلا تر 5 سال پورې د دې کې سزا هم ده.
دا بل د مسوده تر مخه د کورونی تشدد د پیښو د پلټون لپاره به په هر ضلع کې یو لسکسیزه کمیټي هم جوړیږي چې پکې به د ډیپټي کمشنر نه علاوه یو سرکاري زنانه لړپوړی چارواکي او زنانه ډاکټرانه هم موجود وي. دا کمیټي به متاثره خزو ته هنګامي طبي امداد د سر د پناه او د ژوند ضرورتونو بندوبست هم کوي. دغه شان د دوی د صحت او په عدالت کې د وکیل بندوبست به هم د دې کمیټې ذمہواري وي. پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي زنانه غړي شګفتا ملک چې د دغه بل لپاره د جوړ شوې کمیټې ممبر هم وه او ځینې بدلونونه یا ترمیمونه هم پکې دوی وړاندې کړي وو وایي چې د یوې ښځې په حیث په د دې بل په عملي کولو کې د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي خو باید نارینه هم په خپل رویو کې مثبت بدلون راولي.
دا زموږ په خیال یو ډیر پوزېټیو خبره ده ځکه چې د تیر وو کالونه د دې بل د پاره موږ ډیر زیات کوششونه کول او ځکه چې د حکومت د طرفه څخه داسې سنجیدګي نه و د بل پاس کولو حواله سره نو پاغه کې ډیر داسې ترامی مو چې هغه اکسپټ شو او نورم په دې کې ډیر کار ضرورت ته خدا ډیره خبره ده چې دا بل پاس شو ان شاء الله اوس به د دې امپلیمنټیشن طرف ته ځو او د دې په امپلیمنټیشن کې خپل کردار ولوبو.
په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعال او د اسټ سروایور فاونډیشن سرکار کونکو هما خان وای چې د صوبې د زنانو لپاره دا یو زیر دی خو باید حکومت په هر ډول دا عملی کړي.
زما په خیال د خیبر پښتونخوا د خواتینو د پاره یا د ښځو د پاره نن ډیره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې نن د غریلو تشدد خلاف چې یو کم قانونو کم چې دو کالونه په کیبینټ کې پروت او سو پته یې نه لګېده نو هغه پاس شو. د دې قانون مطابق د ښځو د خلاف هر قسم چې معاشي شو جنسي شو یا جسماني ظلم چې کم دی یا تشدد چې کم دی نو هغه به یو جرم وي او اوس په موږ د حکومت نه او د نور چې کم هغه خلک چې دی کې انوالو دي دې سره تعلق دی موږ به غوښتل خواست کوو چې کم قانون دی کم لاس دی نو د اغه د پروکولو او د اغه د عملی تور معنی راستو د پر دی اوس پوره پوره کوشش وکړي او زیات نه زیات د چکم دین د دی قانون چې کم نو تشهیر هو شي چې خلکو کې آگاهی پیدا شي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د کورونی تشدد دا بل د تیر وو کلونه دا ځن ښکار وو او بیا ورستو د ټولو ګوندونو د اتفاق لپاره دا بل د اسمبلی مخصوص کمیټې ته لیږل شوی وو او د بل په مسوده کې د ځینې ترمیمونو ورستو د جنوري په 15مه د پښتونخوا اسمبلی نه په متفقه توګه منظور کړی شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د جنوری په 19مه د واکمن تحریک انصاف ګوند د تمویل د قضیې زنډیدو پرسید د انتخاباتي کمیشن ودانې مخې ته د مظاهرې اعلان کړی دی. د د پاکستان اپوزیشن ګوندونه لکلونه راهسي تور پوری کوي چې تحریک انصاف د سیاسي حلو زلو لپاره له بهرنیو هیوادونو او بهرنیانو پیسې ترلاسه کړي. دا قضیه له 2014 کال راهسي په انتخاباتي کمیشن کې ده. وزیر اعظم عمران خان او ګوند یې له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور ردوي. د ګوند د بهرني تمویل قضیه څه شی ده، ولې مهمه ده، او که پر یو ګوند دا ډول تور ثابت شي نو څه نتیجې لرلی شي؟ پامیر ساحل دا پوښتنې را ځوابوي.
په پاکستان کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونه لکلونو راهیسې پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي حلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کوي. دا تور لا هغه وخت پورې شوی و چې عمران خان وزیر اعظم نو، خو ګوند یې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې په وفاقي او صوبایي سطحو خورا زیاتې څوکۍ وګټلې او په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن رول لوباوه، خو په خیبر پښتونخوا کې واکمن و. په 2014 زیږیز کال کې د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال اکبر اس بابر د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته یو درخواست ورکړ چې پکې د ګوند پر مشرتابه له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړ چې پاکستان تحریک انصاف تل رد کړي. بابر د تحریک انصاف له بنسټګرو سیاستوالانو څخه یو دی چې وروسته د ګوند د مشر او وزیر اعظم عمران خان په ګډون له مشرتابه خپه شو. له بهره د ګوند او سیاسي حلو ځلو لپاره د پیسو ترلاسه کولو موضوع ځکه مهمه ده چې دا کار د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ناقانونه دی او د یو ګوند او سیاستوالانو لپاره منفي پایلې لرلی شي. خدای واز تحریک انصاف نه دی چې له دې ډول تور سره مخامخ شوی. په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوریت ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو په اړه د سیړنیز ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې په عرب نیوز و پاڼه کې ولیکنه کړې و چې پکې ویلي ول چې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرني تمویل له تورونو سره مخامخ دي چې انتخاباتي کمیشن یې پلټنې کوي. د دې دواړو ګوندونو مشرتابه هم د بهرني تمویل تورونه رد کړي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو خبريال عبدالقیوم صدیقی لکلون راهیسې له بهره د تحریک انصاف ګوند د تمویل موضوع څاري. نوموړي د جنوري پر 15 مشال راډیو ته ویل چې لومړی اکبر اس بابر خپل اندېښنې د ګوند له مشرتابه سره شریکې کړې وې چې په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف د خپل یو بل پخوانی غړي او پخوانی قاضي وجیه الدین احمد په مشرۍ کمیټې جوړه کړه. د صدیقی په خبره د کمیټې د ګوند د مالی چارو حساب کتاب وکړ او معلومه کړه چې د ګوند لپاره له بهره پیسې استول شوې خو چې مشرتابه په دې کار کې د ککړو کسانو ضد اقدام ونه کړ، نو بابر اړ شو چې انتخاباتي کمیشن ته غوښتنلیک ورکړي. صدیقی وایي بابر په خپل غوښتنلیک کې پر تحریک انصاف ګوند له بهره او په ناقانونه لارو د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی.
اکبر اس بابر وایي چې د تحریک انصاف ګوند غړو په داسې هیوادونو کې پیسې جمع کړي او بیا پاکستان ته استولې چې پکې پر سیاسي حلو ځلو بندیز دی. هغه وایي دا د تورو پیسو سپینولو قضیه ده، ځکه چې په یو هیواد کې چې پر سیاست کولو بندیز وي نو هلته څوک څنګه د سیاسي کارونو لپاره پیسې جمع کولای شي، او چې بیا له هغه ځایه پیسې هیواد ته استوي نو دا د ناقانونو پیسو سپینولو معنا لري. همداراز بابر تور پورې کوي چې په امریکا، برتانیا او آن هندیانو پاکستان تحریک انصاف ته پیسې ورکړي دي. بابر وایي ګوند میلیونونه ډالر ترلاسه کړي چې بانکي حسابونه یا مستقیمن عمران خان او دهغه کسانو او ملګرو چلول.
د پاکستان د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي بابر په خپل غوښتنلیک کې ویلي ول چې تحریک انصاف په بهرنیو هیوادونو کې د دوو جالي شرکتونو لارې په ناقانونه ډول شاوخوا 3 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړي ول. نوموړي په خپل درخواست کې تور پورې کړی و چې په منځني ختیځ کې خلکو د پاکستان تحریک انصاف د کارکوونکو بانکي حسابونو یا اکاونټونو ته د حوالې یا هونډې لارې هم پیسې لیږدولې وي. د حوالی او هونډۍ للارې د پیسو لیږد پر نړیوال کچ ناقانون عمل بلل کیږي، ځکه چې دا د تورو پیسو د سپینولو یو ذریعہ کیدای شي. د امریکا د مالی چارو وزارت وای په حواله کې وستون زده ده چې یو کس بل هغه ته پیسې استوي نو هیڅ اسناد ورسره نه خي، چې پکې دا شک پیدا کیدای شي چې لیږدونکي کس پیسې لکومه ترلاسه کړي یا ګټلي. بابر په خپل غوښتنلیک کې دا دعوه هم کړې وه چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرني بانکي حسابونه د پاکستان له انتخاباتي کمیشنه پټ کړي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره یې کارول. خو پاکستان تحریک انصاف پر وزیر اعظم عمران خان لګیدلې تور ردوي او وایي د ګوند د پیسو ترلاسه کولو ټولې لارې معلومه او قانوني دي. د بهرنی تمویل دا قضیه د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې تر څه د پاسه یو کال پورې وځنډیده او هیڅ پرمختګ پکې ونه شو. د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړ چې پکې ورڅخه وغوښتل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو له کره کتنې وګرځوي. تحریک انصاف ګوند ویلی ول چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2018 په فبروري کې قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا د هماغه کال په می کې انتخاباتي کمیشن خپل دریض تکرار کړ او ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اخیستو ټول قانوني واک لري. عبدالقیوم صدیقی وایي د بهرنیو پیسو پر دې قضیه ان په سپریم کورټ کې هم خبره وشوه، خو د هغه وخت مشر قاضي ثاقب نثار انتخاباتي کمیشن ته واستوله.
یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں بھی آیا تھا جہاں پہ ثاقب نثار
دا قضیه بیرته الیکشن کمیشن ته واستوله، خو دا بندیز یې ولګاو چې کمیشن دی یوازې د 1350 کلونو د پیسو معاملات وګوري او تر دې په خوانی حسابونه دی نه ګوري. دا موضوع تر یوې مودې پورې په انتخاباتي کمیشن کې ځنډیده، خو بیا یې د 2013 کال په مارچ کې د کرکتنی کمیټه جوړ کړه. د پاکستان دولتي بانک درویشت نور بانکي اکاونټونه وموندل چې له لارې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته پیسې استول شوی وي. اوس د کرکتنې کمیټې خپل کار ته دوام ورکړي.
په اني حال کې پاکستان مسلم لیگ نون چې هغه وخت واکمن وو د تحریک انصاف پر ضد یو درخواست دایر کړو له انتخاباتي کمیشنې وغوښتل چې له 2014 زیږیز کال څخه تر 2013 پورې دی د ګوند د بانکي حسابونو تفصیل ورکړي. که د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مشرتابه پر ضد د بهرني تمویل تورونه ثابت شي نو څه کېدای شي؟ د پاکستان انتخاباتي قانون پر ګوندونو له بهرني وګړو او هیوادونو څخه د پیسو ترلاسه کولو بندیز لګوي. عبدالقیوم صدیقی وایي انتخاباتي کمیشن کولای شي چې له ګوند هغه پیسې واخلي چې له بهره یې ترلاسه کړي وي.
لومړی خو دا دی چې انتخاباتي کمیشن کولای شي چې ممنوع پیسې حکومتي خزانه ته ورکړي، نو یو سزا خو دا ده. خو که داسې وسی نو بیا یې معنی دا سو چې د ګوند د پیسو او بانکي حسابونو په اړه چې عمران خان صاحب الیکشن کمیشن ته حلفنامه ورکړي هغه غلطه وه، نو هغه حلفنامه به درواغ بلل کیږي. دا به بیا هغه ثبوت وي چې د لوړپوړې څوکۍ لپاره عمران خان نه اهله کولای هم سي.
د پاکستان اساسي قانون یا آئین 25 او 33 ماده د پارلمان څوکۍ ته د یو کس د وړتیا او نااهلۍ معیار ټاکي. له دې مادو سره سم هغه کس چې ښه کردار ونه لري او رښتونی او امانتدار نه وي د پارلمان څوکۍ ته وړ نشي بلل کېدی. همداراز د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم هر ګوند باید انتخاباتي کمیشن ته یو حلفنامه ورکړي چې پکې باید د مالی سرچینو او بانکي حسابونو تفصیل ورکړي وي. د پاکستان پارلمان په 2018 زیږیز کال کې نوې انتخاباتي قانون منزور کړ چې د پخواني هغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې پر ګوندونو او سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو د چندو پر اخیستو او د انتخاباتي کمپین لپاره د پیسو پر اخیستو بندیز دی. د 2018 زیږیز کال له قانون سره سم هغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارډ لري البته کولای شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. د پلډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي د پاکستان انتخاباتي قانون وار له مخه سخت بلل کېده. د په خبره د 2018 کال انتخاباتي قانون لاپس سخت شو ځکه چې په دې کې دا د ګوندونو ذمہواري ده چې د ترلاسه کړیو پیسو سرچینې وخی. د پاکستان د انتخاباتي قانون 204 210 او 212 ماده د بهرني تمویل له موضوع سره تړلې دي او که پر یو ګوند دا تور ثابت شي چې له بهرنیو وګړو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو یې د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې اخیستي نو انتخاباتي کمیشن واک لري چې هغه ګوند ړنګ کړي. خو ګوند بیا دا اختیار لري چې موضوع سپریم کورټ ته یوسي. البته که سپریم کورټ هم د کمیشن فیصله تایید کړي نو بیا وفاقي حکومت هغه ګوند ړنګولای شي. خو قیوم صدیقی ته نخ کاری چې د تحریک انصاف د بهرنی تمویل موضوع به تر هغه حد لاړ شي. دی وایي پاکستان تحریک انصاف د جنوري پر 14 انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې په امریکا کې د رجستر دوه شرکتونو له لارې چې ګوند ته ناقانونه پیسې استول شوي د هغې ذمہوار د ګوند مشران نه بلکې هغه ایجنټان دي چې دا کار یې کړی و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف مشرتابه په بیا بیا ویلي چې له هیڅ ناقانونه لارې پیسې نه دي ترلاسه کړي او یوازې بهر میشتو پاکستانیانو ورته د سیاسي حلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره پیسې ورکړي دي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان د هوایی شرکت پی ای ای یو الوتکه د ملیشیا چرواکو پرون په کوالالمپور هوایی ډګر ودروله. رپورټونه وایي د الوتکه ځکه ودرول شوې چې د ویتنام د یو شرکت نه پور وړې ده. د پی ای ای ویاند عبدالله خان وایي د یادې الوتکې مسافر په یوه بهرنۍ الوتکې له کوالالمپور اسلام آباد ته استول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې هغوی د مسئلې د هوارې لپاره ډېر زر یو ټیم ملیشیا ته استوي. له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان رپورټ راکوي.
په 15 جنوري سحر د ملیشیا کوالالمپور څخه اسلام آباد ته راتلونکي د پاکستان قامي هوایی شرکت یو الوتکه بوئنګ 777 نیولې شوې ده. چارواکي وایي چې د پاکستان د قامي هوایی شرکت د دې الوتکې د ویتنام یو شخصي کمپنۍ پیریګرین خواوشا 44 میلیونه ډالره اجاره نه و ورکړي. دا الوتکه چې د کوالالمپور نه اسلام آباد ته روانه وه او 128 مسافر پکې سفر کولو. د کوالالمپور هوایي ډګر چارواکو الوتکې ته د هوایي ڈگر سخا الوتو تا نہ دپری خودی او نی ولی دا. د پاکستان قامی ہوائی شرکت ویان عبداللہ خان مشال لیڈیو تا اویل چے دا الوتکی دا اجاری قانونی شخڑا دا برطانیہ پا یو عدالت کی روانہ دا. خود ملیشیا یو عدالت یو طرفا فیصلہ کڑی دا. دا فیصلے لعملا الوتکا پا کوالالمپور کی نی ولی دا. دا پی آئی اے یو الوتکا چے دا کوالالمپور نا پاکستان ترتلا الوتکی تا اجازہ ور نکڑی شوا. منگتے ویلی دی چے دا ملیشیا یو عدالت وینای اجازه نه دا ورکړي. د الوتکې د اجاري قانوني شخړه د برتانیا په یو عدالت کې روانه ده او د تیرو شپږ میاشو راسي قضیه روانه ده. خو دغه کمپنۍ په حق کې د بل هیواد عدالت فیصله اورولې ده. د پی آئی اے ویان عبدالله خان زیاته کړه چې د پی آئی اے قانوني ټیم به ډیر ژر دا مسله حل کړي. پی آئی اے با وستغه مسله په قانوني ډول د پاکستان حکومت اٹارنی جنرل او په سفارتي ډیپلوماټیک چینلونو کارولو حل کوي. د پی آئی اے قانوني ټیم با د یکشنبه رستو په ملایشا کې دا قضیه ګوري او موږ با ډیر زر دا مسله هوار کړو. د پی آئی اے ویان وایي چې د پاکستان د قامي هوایی شرکت الوتکې د بندیز رستو د دغه الوتکې 128 مسافر د بهر هیواد په یو الوتکه کې پاکستان ته استولې شوې دي. دا دین وړاندې په مای کال 2018 کې د اسلام آباد څخه لندن ته تللی د پاکستان قامي هوایی شرکت د دوو الوتکو کې نشئی توګه هیروئین ترلاسه شوی وو. په کال 2018 کې د لاهور نه لندن ته تللی د پاکستان قامي هوایی شرکت د یوې الوتکې د عملې د امنیت د اندېښنو له امله د لندن پولیسو لخوا نیولې شوی وو، خو بیا یو 100 ساعت وروسته پرېښودل شوی وو. پر اوس کال چې پاکستان د خپلو 100 پایلټانو لایسنسونه جالی ګرځولي وو، د هغې وروسته په هم 100 هیوادونو بندیز لګولی وو.
د وفاقي او صوبایي حکومتونو د تعلیم وزیر په غونډه کې فیصله شوې چې له 9 تر 12 تعلیمي ادارې د جنوري په 13 پرانیزي. همدارنګه له لومړي تر اتم کلاسه پورې سکولونه به د فروری په لومړۍ نیټه پرانستل شي. د فروری په اوله ورځ به د ملک پوهنتونونه هم یو وار بیا د زده کوونکو لپاره خلاص کړل شي. په پاکستان کې تعلیمي ادارې د کورونا د ټول بند له وجې د نومبر له 15 نیټې راهیسې بندې وي. شانواز ترکسی پی رپورٹ لری.
وفاقی حکومت اعلان کړی چې د 9 نه تر 12 ټولګیو پورې تعلیمي اداري به د جنوري په 13 پرانستل شي او د اول نه تر 8 ټولګیو پورې سکولونه به د فروری په اولنې نیټه کلاو شي. نن د جنوري په 15 په اسلام آباد کې د وفاقی وزیر تعلیم او د ټولو صوبو صوبایي تعلیم وزیرانو یو اجلاس شوی چې په کده هم ویل شوی دوی ځکه هم غټه تعلیمي اداري اول کلاوې چې دغه ټولګیو زده کوونکو د بورډ امتحانونه د مې او جون میاشتو ته اړولي. نو په کار ده چې دغه زده کوونکو امتحانونو ته تیاری وکړي. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود د وزیرانو د اجلاس وروستو پریس کانفرنس کې وویل
چې جو 9 سے 12 9, 10, 11, 12 ہے یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں.
دی وای چې نه هم لسم یو لسم او دو لسم هغه ټولګي دي چې د دوی امتحانونه به کیږي. وفاقي او صوبایي حکومتونو فیصله کړې چې بغیر امتحانه به څوک نشي پاس کولای. اجلاس کې دا هم فیصله شوه چې راتلونکي هفته کې به هغه خارونه چې ګڼه آبادی لري لکه کراچۍ، لاهور، پېښور او نور هغه ځای کې به د کورونا شرطه کتنه هم کیږي. نو بیا به ګورو چې د فروری د اولنې نیټې نه کولاوېدونکي سکولونه کولاو کړو او یا نه، او دا حساب به پر روان هفته کې لګو. د پاکستان حکومت د تیر کال په 15 نومبر دغه تعلیمي ادارې د کرونا د دویمې چپې د خورېدو له وجې بندې کړې وي او ویلي چې د 2021 تر 10 جنوري پورې به دغه ادارې بندې وي. د دې وړاندې د کورونا د اولنې چپې په دوران د مارچ په 2014 کې دغه اداري په اول وار بندې شوې وي او بیا هم په دغه کال کې د ستمبر په 15 کولاو شوې وي. په دې دوران چې ماشومان سکولونو ته نه تلل حکومت بغیر له امتحانه پاس ګرځولي، خو سږ کال ماشومان وایي چې باید د دوی سکولونه کولاو شي. سہیل خان د خټکی شریف مومندو په یو سرکاري های سکول کې د اتم ټولګي زده کوونکو د مشال ریډیو ته هو ویل
نو سبق چې کوم سبق راته خو درغه سبق مو په سیروس ته زده کړی دی پړی بم کوله وس په دې چټین باندې موږ د شخه په چګو سبقونه موږ ته نه خو دلې شوی لکه دوه درې سبجیکټ دغه خو دلې شوی دی وس په دې باندې چې کوم چټین را للې او د چټین نه پس ایگزام دی نو ایگزام ته موږ ایست تیاریم نه کړل لکه موږ ته استادان او سبقونه نه دی خو دلې.
وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود دا هم وای چې هایر ایجوکیشن لکه یونیورسيټیانه به هم د فروری په اولنۍ نیټه کولاویږي. پر روانه هفته کې به د کورونا د مخنیوي لپاره د جوړې ادارې نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په تعاون سره به په خارونو کې د کورونا وایرس ته خورېدو یا زیاتېدو جایزه هم اخستل کیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د لسو تکنیکي او هنري زده کړو د تعلیمي ادارو لپاره 425 استادانو د برتي کولو منظوري ورکړې ده. دا فیصله د جنوري په 9 د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د صوبې د تکنیکي زده کړو د ادارې ټیوټا په غونډه کې شوې. حکومت په قبایلي ضلعو کې ځوانانو ته د ټیکنیکل زده کړو د ورکولو په موخه دا ګام پورته کړی دی. فرخنده اسد پرې رپورټ لري.
د صوبای حکومت د صنعتي تکنیکی او هنري زده کړو د کمیټې او د برونا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګونغړي پښتون یار خان د جنوري پر 15 مشال لیډیو ډول حکومت یې کوشش کوي چې په قبایلي ضلعو کې د هنري زده کړو تعلیمي ادارې فعال کړي.
د دستي کوم خبره تاسو کړل د ټیکنیکل کالج زم ان شاء الله په دې روان ته لاس سیسټم کې دی او څه دې کې ان شاء الله پروتي او خصوصي د چې په موږ راځو چې موږ سره قبایلي ازګادي چې هغه کې صوبای حکومت واړي په خصوصي د چسپي والی او دا وی
پختونیار خان وای په قبایلی ضلعو کې د بیروزګاری شرح 11% ده او تر 30% پورې د قبایلی ضلعو اوسیدونکو دیاړي مزدوري کوي. په دغو کې 3% خزی هم دی. بلخوا د خیبر ضلع نه د قبایلی زده کوونکو د سازمان ټرایبل یوت موومنټ ویان عبدالرازق مشال ریډیو ته وایي په زیاترو قبایلی ضلعو کې د تکنیکی زده کړو ادارې نشته او په کومو سیمو کې چې دي هغه فعال نه دي.
ټیکنیکل ایجوکیشن هندل کوي دا وی ډایریکټر سره موږ ناشې د دې متعلق دا وی سره خبره کړي. تمره پوری موږ ته پته ده چې په میجارټي په سر سو په ډیسټریکټ کوم قبایلی ضلع دی باغې کې نشته دي. دا وی وینا سټوډنټ دي کنا دا سټر ډیسټریکټ راغړی او باغې کې دا پروګرامونه ولور کوي. دې کې سټوډنټ ته مختلف قسمه مسائل اپنې شي کنا او سپیشلی فیمل سټوډنټ ته د دې خبرو مسائل اپنې شي.
په درادم خل کې د فاټا په هنتون د مینیجمنت ساينسز سانګي مشر پروفیسور ډاکټر مقصود حیدر د جنوري پر 15 مشال ریډیو ته ول د قبایلی ضلعو سناس درې زره زده کوونکي دا وخت صوبې په مختلفو تکنیکی تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي خو په زرګونه نور د دغو زده کړو نه محروم دي. نوموړی وایي که په سیمه کې د تکنیکی زده کړو ادارې فعال کړل شوې نو دا به د سیمې د ځوانانو بیروزګاري تر ډېره حده کم کړي.
بیروزگاری زیرا زیادہ رام او دی خلکو سرا ایکسپرٹیز نشته دی په یو شی کولو کې دې د وجیم ابي روزګاری زیاده شي کس سره یو ایکسپرٹیز وین نو هغه صرف د خپل خاندان لپاره روزګار غوړو ذریعہ نه وي بلکې د هغه سره نو خلک هم روزګار ملويږي.
د خیبر پختونخوا حکومت وايي په قوالی ضلعو کې د تکنیکی زده کړو تعلیمي ادارې به په پوره ډول بحالوي او دغه ته به ټول سهولتونه ورکوي. خو د قوالی ضلعو زده کوونکي وايي حکومت د سیمې د تکنیکی ادارو د فعالولو دغلته د استادانو د بړتی کولو په دغو کې د داخلو د پروګرامونو اعلانات کوي خو تر اوسه پکې عملي کار نه دی شوی.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور او اس وقت شوی دی دونی سے خبرونه د کرخه پغاړه د دې خبرونه قربا عبدالحی کاکړ دے او د خبرونه درته نن منګه په تکراری بنا خبرو د کرخه پغاړه
د کرشه پرغاړه
تاسو مشال ریڈیو اوری د کرشه پغاړه پروگرام کې مو ز عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې په قانون سازی کولو سره په خوانی فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډکړه. په خیبر پښتونخوا کې تر شاملېدلو وروسته په قبایلی زلو کې د اف سی آر زور نظام ختم شو او هلته هغه قانون عملی شو چې د پاکستان په نورو برخو کې نافذ دی. خو د قبایلی سیمو خلکو تر سل کاله زیات وخت په پخواني نظام کې تیر کړی او په همدې موده کې د حکومت د واکمن او د خلکو د شهریانو په توګه یو خاص ذهنیت جوړ شوی وو. پښتنه دا ده چې په قوالی سمو کې زور نظام بدلیدل او د نوی عمل کېدلو سره د خلکو او سرکار ذهنیت هم بدل شوی دی او کڅنګه. د کرشه پر غاړه خبرونه کې هم دا موضوع د قوالی سمو سره تړاو لرونکو پوهانو سره سیړو. دا وخت را سره د ټلیفون پر لاین باندې د قوالی سمو د وکیلانو د اتحادی پخوانی مشر اعجاز مومند او د شمالي وزیرستان خبريال ناصر داوړم را سره دی. دواړو ته هر کله وایم
جی ډیر مننه تاسو مهرباني مننه کوم
شه خوشاله اوسه ناصر داوړ سپ تاسو لا حکومت سره هم ویني راویني خبريال یو لټیرو شلو کالو زخه زیات وخت زخم دلته کار کوي. تاسو د حکومت په سطح یعنی د پولیټیکلی کم سوچو شاهي سوچو شاهي فکر ولي پر خلکو باندې به خلکو به دا شکایت کوي چې جبر دی بیل څه پښتني. آیا په دې نظام کې له نوي نظام سره د پولیټیکلی کم نظام په دې نور نظام بدل سو د سرکار یا د حکومت ذهنیت هم هغه څه تاسو ته بدل ښکاری کنه؟
نو د خلکو ذهنیت هم د اوریدل او هغه څه کوم سوال انتظامیا و اغه اوسه پورې اغه خواد بینی له پولیټیکل جړ چې کومو یا ورسره تحصیلدار یا محرر یا حسادار یا دغه چې پوسټونه یا د خلکو په تنازاتو کې د اغه مداخلت دا نه غوړي چې موږ د دې شي نه واورو. اغه هم نه اوري چې کومه انتظامیا ده اوسه پورې او ما روایتي سوچ لري
یعنی روایتي سوچ تاسو تشریح کوي لکه څنګه چې مثال کم کم مثالونه تاسو مخې ته راغلي
لکه زه اوس دا اوسنۍ خبره کومه پرون په میرلی کې په شمالي وزیرستان کې یو درنه ناشته ده چې هغه مطالبه کوي د 200 کسان سکیورټي فورسز سلور کسان ورشي وي دي نو دوی درنه کوي او د انتظامیه سره مذاکرات کوي. مذاکرات دا څه دي چې نه دوی ورته یي چې راخو د عدالت لاره شته بل لاره شته بل کیسه شته هغه خلک نه پوهیږي یا ځان نه پوهیږي یا نه کول غواړي او انتظامیه هم ورته دا نه وی چې ملګری دا اوس ما کار نه دی پاتې شوی د دې ته خپل حکومت عین لارې وبسلی دي په هغه عین ته کوم نه لار شيستا نو اوس پورې د قبایلو ته نږدې ته موږ ګورو په د بجوړ د مومند کې بل کم وی په کورما ایجنسی کې یا په کورما ځل کې پای کې بل کم وی خو موږ په وزیرستان طرف ته هغه ته یا ډیر زیات رنګ پاتې شوی دي. قبایل په یو ځمکه باندې په غره باندې په 10,000 تری نو هغه سي په هغه روایتو باندې هغه انتظامی په مداخلت باندې هغه انتظامی په جرګه باندې اوس پورې داخله په دې پوی نه دي مرګریه موږ د پاره یو قانون یو لار راکړې ده حالانکه چې اوس هغه انتظامی غندې پاتې شوی بډیند پاتې شوی هغه پولیټیکلی نشته هغه ای پی ایس نشته اوس ډی سی دی ای سی دی ورسره عدالت راغلی دی خو عدالت په ځای باندې انتظامیه هم دا غواړي چې یاره مونږ په دې کې ملوث مونږ خبرې کوو. خلک هم دا غواړي هغه روایتي چې کم مالکان دي هغه هم دا غواړي
دیتا بزر اعظم ناصر داوود سپتا سوشه نکته ته اشاره وکړه ځکه چې بزر اعظم ځکه ملکی او دا نظام هم دغه ډیر پیاوړی وو. اجازه من سپتا سو یعنی د سرکار یا دغه پکا چې په کم انداز باندې په خوا پولیټیکلی ولا آیا هم هغه انداز باندې حکومتداری یا چې کم گورننس دی یا چې کم ذهنیت یا فکر دی هغه هم په ځاړه انداز باندې چلی کنه لږ څه بدلون تاسو ته پکې ښکاری؟
بالکل کاکړ صاحب دا اعتراض کوم موږ کړم دی وسیم کو چې التا تحصیلدار التا چې کوم پولیس افیسر دی یا پولیس لاندې نفری دا التا چې کوم زاړه ملکی یو سیستم اومشته دی هغه چې کوم ته به موږ مرحب کیا تب قویلا هغه او ورسره اوم گورنر سیټ بوم زوالم زمونږ چې کوم دی سوګې دی هغه دا کوشش کوي چې هغه ذهنیت سره سره حواله سره برقرار پاتې شي ځکه صوبایي حکومت یو پیرا ای جی آر نافس کو هغه های کورټ کنسل کو اوس بیا دی یو ای ڈی آر دی یو جرګې سیستم تیارې کوي چې هغه ذهنیت په دوی باندې اوساتلی شي. اوس کاکن صاحب دا د دې لپاره د اویرنس ډېر سخت ضرورت دی. دا خبره زه بار بار کوم چې په قبایلو سیمه کې زړه قبایلو کې اویرنس ونه شو د دې خلکو ذهن به همدغه سي پاتې شي. خو زه یو خبره کوم هغه دا ده چې عدالت سره د جد سره د انتظامیه سره قبایل یو پرسنټ خلک هم انوال نه دي. یو پرسنټ خلک هم د دین هم کم خلک عدالتونو ته راځي. نو مونږ هلته اجتماعي ذهنیت بدلول پکار دي. اجتماعي ذهنیت چې مونږ بدلو دا غي غټه وجه پسماندګي ده او په پسماندګۍ د ترخی خبرې چې مونږ کوو هلته د ښځو د زنانو او ماشومانو ته ایجوکیشن تعلیم ورکول چې څو پورې به دې دوه شیانو باندې هلته کار نه وي شوی دا ذهنیت هلته مونږ نشو بدلولی. دا ذهنیت به همدغه سې پسمانده ذهنیت را رواني. دا زمونږ د صدق دغه نه سل کال وروسته یو پسمانده معاشره ده. هلته جی ګوره دا اوس ما سره د کورم مشران ناست دي یقین وکړئ چې په پنځه پنځه په شپږ شپږ کیلومتر کې په لس لس کیلومتر کې د جینکو سکول نشته. جینکۍ سبقونو ته نشي تللی چې څو پورې مونږ د دغې قبایلو زنانه نیره مخکې کړی هغه ته مونږه ماشومان ته مونږ تعلیم نه ورکړي او مونږه په خاص توګه باندې خپل ځوان کول د چاغه شپې ته څنګه شپې ته فیصد د قبایلو ځوان کول دي. دا مشربه اجتماعي تور پسماندی دا په 50 کال
پسماندی
څنګه چې مونږه دغه خبره کوو چې مونږ ته 110 ارب سالانه څه چې کمی وي 3% اگر که هغه سره
زموږ ټول مسله ختمې دي. ناصر داوړ سی اول خودی طرف چې یعنی دا سه اندازې لګی چې لسره هیڅ شوی هم نه دی تاسو په خیال باندې دا سیده او کنه څه شوی هم دی؟
نه دا څه هم نه دا چې ما کوم څه لیکلی دی کنه چې به هیڅ نه دی شوی به هیڅ شوی دی ځکه چې اوس پولیسو نظام روان دی او ټرنکیږي او شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې هم د پولیس پر هغه ټریننګ چې کوم اوس دا یاده هغه یو نی طرف ته روان دی. پولیس خپل ځان اوس ځای په ځای باندې انټروډوس کوي خو ورته په ټول نغټه مسله چې کومه ده ما خیال دی اجازه من صاحب یو شي ته اشاره وکړه چې اوسه پورې گورنر هاوس دا خلک په دیشي کې ملوث دي لکه نن هم په دې وخت کې هم ډېر د شرم خبره ده چې گورنر هاوس کې او مغه روایتي مالکان جرګي کې دي گورنر صاحب سره کما چې ایف سی آر په دوران کې باقی دلې کما چې وخت کې چې پورتي کې ژوند په وخت کې دلې او په هغه ستر باندې کېږي. حالانکه حالات بدل شوي دي. دا د حکومت غټ کور دی او دا مین مهم کور دی کدا په دې کې اسناد نشي را نو اته به په ګراوند باندې سره ځي. نو دا وجه ده چې هغه پولیټیکلی چې کم د مراد یافتا ملکانانو او دا ورسره کم د انتظامیه کسانو او دا مشر زمون کور چې کم دی د گورنر هاوس نو په دې کې بدلون ضروری دی چې په دې کې راشي مخکې په دې نه چې موږ خلکو ته باندې نظر وکړو یا خلکو باندې موږ تنقید وکړو لکه اوس هغه خو نه پوهیږي لکه اجازه مو صحیح خبره چې د اویرنس انتهایی ضرورت دی د تعلیم ضرورت دی شعور ضرورت دی خو موږ سوچ هم نه کړی. حالانکه کا لکس سیمینار زور خپل د حکومت په کچه باندې د خلکو سره ناشته وشول نو ما خیال دی خلک پر اوسي اوسه پورې کبایت دې ته تیار نه دي چې هغه مړې پوسټ مارټم ته یوسي هغه په ډیر پریشان وي خفه وي چیرې پوسټ مارټم ته وړي رانه یو دغه اما د تسلیم اوسه پولیس ماریا هغه حالانکه په دې کې څه نشته او صرف دا چې دا ایور کول غواړي کنه چې په دې کیس نشته د یو کلونی تقاضا د پوره کول ضروری دي او په دې هر مړی نوستو د پولیس ریپورت کول ضروری دي اوس پورې په دې باندې خلک نه پوهیږي نو دا زمما چې کله خلک نه پوهیږي خو حکومتي چې کومه ادارې دي هغه پوهیږي په هغه باندې لږ کار کول پکار دي په جمعتونو کې په اجرو کې ناستې پکار دي
سمه ده
هغه شی نه دی شوی
دا مهمه خبره ده ناصر داوړ صاحب اجازه مون صاحب ناصر داوړ صاحب چې کومه خبرې ته تاسو مخکې اشاره وکړه سوال دا دی لکه تاسو وایئ چې په دې حوالہ باندې د خلکو کې آگاهي پیدا کول دي چې دوی له نوي نظام سره ځان بلد کی او ځانو سره دغه کې لکوز د پوسټ مارټم مثال ورکي چې عمومي توګه په دنیا کې هر ځای چې مړی وسی نو هغه پوسټ مارټم کې په قبایلی سیمو کې خلک خپل مړی نور کوي یا پولیس سره ځان ریپورت کول یا بیا د پیدایش سرټیفیکیټ جوړول کچیر خیر خو پولیټیکلی په وختو کې مو یا نور داسې شان وي ستاسو په خیال باندې هغه کم شان دي چې خلک له نوي نظام سره ځان په کې راحت نه محسوسوي او هغه شان زه خزان ګوري او دوی ته په کار دی چې هغه شان پکار دی وکی
کوم دا خبره کو چې سره داس کوم یو کار پکار دی چې په هغه باندې د سبانه کوشش وکړ دا نه هغه د ټولونه اویرنس آگاهی مو چې هغه الته سم چې دا ول څه ویل چې په جرګو په اوجرو کې په کوشو کې په میدانونو کې ممکنو الته مون خلک راوغورو او زمونږ نه سوالونه وکي هغه زمونږ ته پوښتنه وکي او مونږ د هغه په اړه کې ویل د کوس پوسټ مارټم دی د پوسټ مارټم څومره فیدی دي دا موږ هغه ته بیان کوو
کوم
نوې قانون دی لکه مثال آرټیکل 199 دی چې د های کورټ او د سپریم کورټ اختیارات دي ته ډایرکټ ملو شو د دې څه څه دي دوی ته لاړې فاندامنټل رائټس دي په پاکستان په آئین
بنیادی
حقوق کوم خط آرټیکل دی د دې نه موږ خلک خبر کو چې د بنیادی حقوق څه شي دي وراثت څه شي دي خدای له اسلام قانون وایي چې کوم دې نیمه یې څور کړی دا د خدای حیثیت سره ماشوم سره لیبرنګ سره مزدوری سره په ماشوم باندې مزدوری چې کوم دې دا منه ده دا قانون دی دا ټول هغه خبرې دي چې دا د اویرنس په ذریعه باندې رسیدي
خو زه ناصر داوړ صاحب دې ترازم چې تاسو چې کله له حکومت سره ویني د پولیسو سره ویني هغه خو به یو څه شکایتونه زکه مو کوشش وکړي چې د پولیسو سره خبرو وکړو څوک راسي چارواکي یا د حکومت لخوا څوک راسي خو هغه خبر ممکن نه سوله خو تاسو چې کله حکومت سره ویني نو حکومت تاسو ته کمی کمی مجبوري بیانوي یا هغه څه وایي چې یاره د خلکو لخوا سره څه مرسته یا کومک یا دغه کې یا دوی له کوم مشکلات سره مخامخ دي
بالکل دا مختلف دي چې یو غوښتل سره چې زمونږ کمی ناشته شي دي نو هغه دا خبره کوي لګ اوس پورې د قابلیت ذهن نه د خلکو راوستل ضروری دي اوس پورې خلک تیار شوی نه یا د سیستم سره ناواقفه غونډه ځانش نه وي لکه ډی پی او صاحب دا خبره کوي چې مونږ کوشش کوو چې خلک پولیس طرف ته رجوع کی بجای دې چې په خپلو کې چاړې ټوپکې سره راخلي نو هغه تا نږدې تانه هم جوړ شوی دي او سیستم هم روان شوی دی مات ګډ روان شوی دی خو خلکو طرف نه د پولیس سره یا هغه نزدې کوله دی هغه نه دی برابر شوی سټینګ نه دی شوی اوس په کسي کیسه وی یا قبایلی رواج روایت چې کمر روان دي دوه سيزونه هغه دي او جرګه هغه قسمه روان دي
سمه ده مننه ناصر داور صاحب اجازه مون سپ تاسو به ست وکیل خیر لاغنور کی صوبه سړی یو طرف ته سي ډډي ته بسي چې کله زه خدای نظام بدل سو دي قانون آئین راغلی دي خلک آیا ستاسو سره چې کله دغه کیسونه یا عدالتونو ته ځی راځي نو دوی په دې ټوله کیسه باندې پوهیږي یعنی د عدالتي کاروایی باندې په دې کاغذ باندې مقدمه باندې
بالکل کاکر سی وو چې کوم عدالتونه دي او جوډیشل سیستم دې دغه د ججان د غو سره مورران د غو سره ټوله عمله هغه دې خلکو سره ډیر په مینه باندې ډیر په دوستۍ په ماحول کې او کوآپریشن کوي ملګرتیا ور سره کوي او ډیر په صحیح طریقې سره هغه چې دا د چیف جسټس او د های کورټ او احکامات دي دا چې دا پسوند خلک دی په یوه ندی په سره وتاسو لکه مطلب په عدالت کې او قبایل ولال دي هغه ته ټلیفون راغی په ټلیفون باندې خبرې کوي جباجي به خبرې کوي جج ورته خان دي هغه د جج مخه ته د جبل نسوار راوباسي نسوار واچي جج ورته خان دي هغه ورته غږ نه کوي ځکه چې هغه ته مونږ ټول ته پتر چې دا خلک به مونږ ځان سره ورو ورو چلو مونږ دا خبرم کوو چې به هغه قبایل چې هغه هغه ته فیس د هغه سره نشته دی هغه عدالتونه د نشته لري نو دلته لا کلینیک پاکستان د وکیلانو یو ډیر خفرم دی یو څو ملګری دي هغه دې ته لیګل قانوني امداد هم ورکي مونږ دوی سره ځان سره مخکې بوتل غواړو خو لکه د پولیس خبره چې داول صاحب وکړه چې عوامو سره یو کیږي نه ولې نه کیږي چې هلته شتل مل نشته هلته عدالت به یو پټمان سپې ورکي هغه پټې پته نه لګي چې دا د چا ملکیت دی پولیس هلته بیا غیر جانبداري کوي پولیس چې هلته د یو فریق سره ملو شي سیټلمنټ د دې لپاره پکار دی حکومت ته ټایم ورکړي چې سیټلمنټ وکړي لین سیټلمنټ وکړي پرسیکیوشن او انویسټیګیشن برانچ برابر کا هغه ټایم حکومت ځای کوي اته نشته ټایم ریفورمز کې ورکړي چې دې کمیټه حکومت هغه څو نقطې د ځغنا چې قبایل مونږ د ځان سره مخ کې راوخلو صوبایي حکومت هر څه کولی شي ډیر څه کولی شي اویرنس د دې لپاره معمولي خبره ده سیمینار ورکشاپ دې لپاره ډیره معمولي خبره ده
مننه ډیر اجازه من سپ تاسو د بحث کې برخه را سره واخسته ناصر داوړ صاحب تاسو د دواړو ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو دواړو ته اجازه درکوم شوق غواړم خدای پامن
مهرباني
اوریدونکو د مشال د خبرونه د کرشه پر غاړه او نن موضوع د چې د پاکستان حکومت په 2013 کال کې په قانون سازي کول سره په خوانی فاټه په خیبر پښتونخوا ورګړه کې په خیبر پښتونخوا کې تر شامل دي ورسته په قبایلی زیرو کې د اف سی آر زوړ قانون ختم شو اول ته هغه قانون عملی سوچ د پاکستان په نورو برخو کې نافذ دی خو د کبالي سیمو خلکو تر سل کال زیات وخت په پخواني نظام کې تیر کړی او په همدې موده کې د حکومت د واکمن او د خلکو د شهريانو په توګه پر خاص یو خاص ذهنیت جوړ شوی دی پښتنه دا چې په کبالي سیمو کې زور نظام بدلیدل او د نوي عملی کېدل سره د خلکو او سرکار ذهنیت بدل شوی دی او کڅنګ پر دې مو خبرې کولې او د ته بدوام ورکو دا وخت را سره له پېښور ځخه د کبالي سیمو یو خبريال لیکونکی او بلکې اوس یو کتاب لیکلی دی په کبالي سیمو کې د کبالي سیمو د انزمام کیسه را سره دی شمس مومند سپ تاسو تر کله وای او را سره وبخښه مننه لدی سره سره را سره د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر سپ هم را سره دی ایاز وزیر سپ تاسو تم هر کله وای ایاز وزیر سپ تاسو چې کله تر انزمام ورسته قسم تاسو مخالفت کوي خو هغه پر خپل ځای یو بحث د خلکو یا د سرکار ذهنیت په قبایلی سیمو کې هم هغه څه بدل شوی دی چې کوم د کراچي یا د لاهور یا د پېښور خلک د مین سټریم سیستم سره ځان مرات کړی دی یا راحت کړی دی
ورته د خلکو سوچ تاسو د خبرو سره یا د لوز کاول سره نه بدلېږي دا د حالات د علاقې د ډیولپمنټ کول سره بدلېږي په علاقې کې تبدیلی چې راشي خلک وویني چې دا د دا کارخانه ولګی دا یا دا نوې شای پکې جوړ شو هیڅ نه دي شوی هغه زور خراب یا چا خبره کته په نوې شوی د قبایلی سیمې ټول ځمکه چې دا د حکومت پر ریکارد کې نشته سوای د کورمې او د میرلی لږ ډیره پر ریکارد شته نور دا ټول ځمکه د حکومت پر ریکارد کې نشته او د قبایلو ټول زیات تر جګړې مسلې دا په ځمکه باندې دي نو خو ځمکه پر کې دا حکومت شته چې فیصله خلکو ته وکړي چې دا ځمکه د استاد یا د فلانی دا یا د فلانی قابلیت دا او نه التا انفراستراکچر جوړ شوی دی نور د هیڅ نه وای شوی په دې دوه کال کې خو دې کم از کم عدالتونه ثانه پولیس دا کارونه خو دې شوی وي یو یو پولیس ثانه جوړ کړ غم زړه خصادار چې لوکل خلک هغه ته جامع ور بدل کړي یو بلډینګ انو مې پولیس سټیشن کې هو بس خیر د تا خیر زما دارنګ نه کیږي نه عدالت شته نه قانون شته همغه زور شاید ته څه نوم بدل ک ایجنسی نه زلا شو او د پولیټیکل نه ډیپټی کمشنر شو نور فرق خو زه په کې نه نہ د حکومت په سوچ کې فرق نہ د خلکو په سوچ کې فرق شته
مننه از وزیر سپ تاسو تر اعظم شمسومن سپ تاسو مړه ډیر وخت پر دې قبایلی سیمو خصوصا په دې اصلاحاتو په دې انزمام باندې تقریبا 50 کالمی تاسو په کتابی صورت کې اوس شایع کړی دی د قبایلی سیمو د انزمام کیسې په نوم دی تاسو سوینه خپل د سرکاري ذهنیت یعنی هغه پولیټیکلی والا زور ذهنیت او هغه د پولیټیکلی د نظام د خلکو ذهنیت دا خپل د دې اصلاحاتو په مخ کې آیا رکاوټ دی نه دی کنه لکایا وزیر سیب سیوای چې اول نظام یا پرمختګ کول دی بیا به بدلیدل دی دغه خپل ذهنیت څومره پکې یو غټ خنډ یا وجه ده
ډیره مهرباني
عبدالحی کاکل صاحب د ایاز وزیر صاحب د ډېر احترام سری زبدمرو مې وایم چې د دوی تجربه زما نه ډېره زیاته ده، خو د یو قوم د یو معاشري ذهنیت بدلول او خاص کر بیا د یو داسې سټیټک معاشري چې تر اوسه پورې هغوی ډېر واړه واړه چینجز هم نه قبلول، زمونږ ټول پښتنه معاشره نه قبلوي، خو بیا قبایلي په خصوصا باندې چې کومه علاقه او کم خلک په ځان کې د پېښور یا د لاهور اوسېدونکي خلکو لا د اوسېدو ذهن ورکوي چې هغوی ځان سره قبول کړي دا به زما سره مت شي، د هغه ژبه نه مني، هغه خلکو نه دا ایکسپیکټ کول، دا توقع کول چې صرف د مرجر سری یا د انضمام سری دی فوراً دا ټول ذهنیت بدل شي، زما په خیال دا به خوشبینی خو کېدی شي، خوشبینی خو کېدی شي، حقیقت پسندی نشي کېدی. زه به دا ویم چې بدلون را روان دی په ذهنیت کې د حکومت د چارواکو هم او د عوامو هم، او زه به دا غیر مثالونه در کوم چې د مثال په تور باندې مخکې به پولیټیکل ایجنټ د غټ ستر نستر ملک نواخلا تر د عام کلیوال غریب مزدور نشئی بیمار سټوډنټ هر یو کس دا وی واحد زیبا چې هغه د کور نه وروته نو د پیسو ګټلو په تمه چې براته نو سره د پولیټیکل دفتر به تخکارې دي چې الته لزمه او ماځیګر به 500 200 2000 هر سړي بخپل حساب قدر جسا چې دنو وصله ولد، هغه ذهنیت مکمل بدل شوی دی. تاسو نن سبا ورشه د ډي سي او د اي سي د دفتر په خوا کې به تاسو 15 کسان نه ملایوي، یا به هغه وخت چې دغلته به تاسو درې ګټي 15 ګټي انتظار کوو تا به هغوی سره ملاقات نه. دویمه خبره دا ده چې تر کوم حده پورې د حکومتي چارواکو لکه د انتظامیې د سوچ او د فکر د بدلېدو خبره ده، هغه هم ډېر زیات بدل شوی دی. هغه نشه، هغه قرقرا، هغه انداز په کوم کې چې به مفتي او هغه نشته دي.
مننه شمس ومن سیب، تاسو خبر وکړی از وزیر سیب، لکه شمس ومن سیب ځینې مثالونه ورکو، تاسو خپل د هغې سیمې یاست، ستاسو په خیال باندې دغه سی کم ذهنیت یا دا فکر دی د خلکو بم دا قبلوله، نو په داسې حالاتو کې تاسو دغه سی یو شی ویني چې خلک ځان ته د قانون تر حد یا د نظام د بدلیدو تر حد ځان خداسي آزاد غني کزه دا کار وکم، نو ممکنه ده زه هم هغه سینن ولکېم چې پولیټیکلی په وخت کې ولکېدم، یو لږ څه آزادی احساسوي کنه، عملاً لوی بدلون خو تاسو خبر وکړه وخت سر برازي او پرمختګ سر برازي.
کوره دا یو شی به سر زده کو چې بدلون په زور په چا کې نه راوستې، لکه زمام مرګري خبره وکړه پښتانه جنرالي زمانه مسره چې پښتون د بل خبره ډېر په مشکله مانی، بل چا لزای ډېر په مشکله ورته وي، وایي ایګو پکې ډېر زیاته ده، وایي چې زه په ټولو نه تکرایم غورایم هوښیار یم، حالانکه داسې نه ده، خبره الټا ده. د فاټا دا څومره بیکورډنس چې و ده، دا دومره کالونه سپسلو نه زیات کالونه، دا په درې ورځې کې قدم نه ځي، په دې هر سړی پوهېږي، خو نه چې څه طریقه په کار ده حکومت لا هغه ونه کړه، تاسو به شوی وای خو د دوی به خپل حکومت و مرز دې کړه، چا سره دې مرز کړه، بله غریبه صبح ته دې راوستل هغې ته دې حواله کړه، خو خبره همغه ده چې پښتون دی د بل پښتون خبره داسې زر نه مني، نو بیا هم لکه فرم والو یا پاکستان والو اغا د پېښور د سړی خبره داسې نه مني لکه خپل په خپل منځ کې چې خبره سره مني، نو دا تبدیلی به راځي په دې کې شک نشته، همیشه خو اختیارم نشو چلے دی، همیشه خو پولیټیکلی او ملکی هم نشو چلے دی، خو آپ کار وا چې د خلکو سره پاغه باندې مرګرتیا کړی وای، د خلکو په لار د لوکل خلکو په لار باندې یا د هغوی په ذریعہ باندې تبدیلی راوستي وای.
سمد مننه ایاز وزیر صاحب. شمس ومن صاحب، ستاسو په خیال باندې یو خو قبالي سیمو کې چې په کوم انداز باندې نن سبا دا هم تاسو ته د ذهن په حواله باندې د فکر په حواله باندې یو بدلون ښکاري چې کوم جلسې جلوسونه مظاهرې کېږي، یعنی که یو ځای کې مرګ وسي، په یو ځای کې قتل وسي، یو ځای کې اغوا وسي، او هلته خلک راپورته سي له اف سی آر بغیر هم ممکنه والا، د اف سی آر کېدو سره هم ممکنه وه، کاغذ ځان ته بېله موجوده کنه، د دې نوي نظام سره دوی ته یو سهه اخیستل ملاو سو، نو خلکو کې یو څه شعور په راغه.
کاکر صاحب دا بالکل هم د دې نظام سره تړلې په دی وجه باندې ده، که تاسو وګورئ چې کله په 2011 کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت په هغه وخت کې زرداری صاحب پرزیدنټ او ګیلانی صاحب وزیر اعظم، او هغوی په اف سی آر کې کوم امینډمنټس کړي، کوم اصلاحات مخې ته راوړي، نو ماته یاد دي په دې زما په کتاب کې ما هغه کالم هم شامل کړی دی چې په دغه اصلاحاتو کې نور ډېرې خبرې وي وړې وړې هر څه پکې وو. پای کې یو خبر دې چې وا چې ما په هغه ټایم کې لیکلي چې دا به مزید بدلون به په قبایلي سیمه کې دار ولی مین سټریم کې به دا یو بدلون خلک شاملوي او هغه وو سیاسي ازادي د پولیټیکل پارټیز آرډر ایکسټینشن په دغه اصلاحاتو په نتیجه کې قبایلي سیمې ته شوی او آل د خلکو ته په الیکشن کې د جماعتي بنیادونو باندې د حق اخیستو د پارټي سره خپل افیلیشن ظاهرولو آلته پارټي جوړولو آلته تنظیم جوړولو آلته د اظهار رائے حق ملو شوی. زه دا غنم چې دا اوس چې تاسو کوم خبره کوي چې هغه احتجاج کوي هغه خپل حق وړي هغه روحونه بندي هغه مطلب دا دی چې مطالبي خپل حکام ترسي دا ټول دغه کنټینیوشن دی د کوم 2011 نه چې کوم پروسس دا روانو نو دا اکدم ندی شوی اوس په 2013 کې بیا چې د انزمان کیږي خو دغه وو کال مخکې چې کوم پولیټیکل پارټیز ایکټ ایکسټنشن دا غین اپ دا وو کارو کې چې کوم مزل شوه دي سیاسي ګوندونو چې کوم د لس جماعتونو کوم اتحاد جوړ کړو د قبایلی سیمې د مین سټریمینګ لپاره په دې کې دا غیر خپل یو کردار دی او دغه د منګه زما په خیال کم نظر باندې کتل ځکه دی په کار کې تاسو وګورئ د دې نمخ کې زمونږ قبایلی خلکو با صرف ټوپک پیجند دښمنی وی پیجند کوم کار به ته نه ملاوي دا یا به کوم حکم ته نور کو نو بس ور ټوپک راول راځي چې مړي اوس وی به چې دې باندې پوه شو چې احتجاج چې دی د سیولایز خلکو د تعلیم یافته خلکو او حکام ته کاغه الیکټډ خلک دي او کاغه نور افسران دي وي تخپل خبر رسولو لپاره د ټوپک د کوتک د اغوا د برامتي د دین هټ کر هم څلار اشتري او غلاری د مهذب انداز کې چې د احتجاج هم دي د تحریر او تقریر په ذریعہ باندې خپل خبره عوامو ته رسول په حکومت باندې او په انتظامیه باندې خپل دباو زیاتول دا ټول هغه لاري دي او هغه لاري هغوی لګیا دي اوس د کوي هم او کافي هدا پوری چې د پاغې پرمختګ هم کړی دی. کا کړی
مننه شمسومن صاحب تاسو ښه طرف ته اشاره وکړه. از وزیر سے بیا خو لکه څنګه تاسو ذکر وکړی چې په اصلاحات په کوم انداز په کارو دغه په نتیجه کې به د خلکو ذهن فکر بدلیدي یا نظام به بدلیدي هغه ونه سو. یو سوال لکه د ټولو پارټیانو ته چې کوم ازادي ورکړل سي چې هغه لاړی سي والته حکومت کې اوس که څوک په حکومت کې دی کنه دی خپل د خلک یا د سیاسي پارټیانې چې دي دا څنګه څومره رول ادا کولای سي چې د خلکو ذہن سازی وو کی پداس انداز باندې چې هغه لنوی نظام سره کاغه د پاکستان دی لاغه سره ځان راحت کی یعنی د سیاسي پارټیانو په دی حواله باندې څومره فرض جوړیږي یا رول جوړی دی سي
ور په دې کې خو ز کریډټ زرداری صاحب ته ور کوم چې مغه د دولا تو زرا یوونس کې پولیټیکل پارټیز اټ ایکسټند هو کو نو ډاوټ تر حقارو پاغه باندې یو پولیټیکل پارټي هم نه ده کړې په دې کچو کپا کیږي ک خوشاليږي نو دا کوم اویکنینګ چې شوه دې په فاټا کې یا کوم احتجاجونه کیږي کوم د نړیوالو کیږي دا د پی ٹی ایم د پلیټ فارم نو شروع شوی دی او پی ٹی ایم پلیټ فارم جوړ شوی دا د نو چې د فاټا د خلکو سره کوم جاتو کوم ظلم شوی دی دا هغه مداوا په کار ده هغه ته چا غوږ نه نیو نو اوږده خبره باقی به نه کوو اوس تاسو وینئ چې پی ٹی ایم کوم ځای لا ورسېدو نو پولیټیکل پارټۍ په کار ده چې کار وکړي شته الیکشنونو کې دا د سیټونو مو ګټل خو امید وداو کوم چې راتلونکي ورځو کې الله دې وکړي چې حالات ښه شي پولیټیکل پارټیز ته آسانتیاوی دے گرزے دو دے کنویشن کولو نو خلق ایکٹیو دے خلق خبر دے خلق دسے نہ دے چھ جاہل پروت دے دائش نانا دے خبر ہر الگ ہر جنائے ہر سڑے افیلیشن لاری چھو دا ایوے پارٹا ہی چھرا چھوک دبلے سا پا سیکیورٹی سیچویشن دسے دائی چھ دا آگا پا وجہ خلق مجبور دی چلز با نیولای لاسو
سامان نو آیاز وزیر سے پستا سمانا نا او شمسومن سپ تاسو مننه په دې بحث کې برخه را سره واخیست.
خوشاله.
اوریدونکو د کرشی په غاړه پروګرام اوریدلې د پاکستان حکومت په 2013 کال کې په قانون سازي کولو سره په خواني فاټا په خیبر پښتونخوا کې ډکړه په خیبر پښتونخوا کې تر شامل دوه وروسته په قبایلی ضلع کې د اف سی آر زوړ قانون ختم سو، هلته هغه قانون نافذ سو چې د پاکستان په نورو برخو کې دی. خو د قبایلی سیمو خلکو تر سل کاله زیات وخت په پخواني نظام کې تیر کړی او په همدې موده کې د حکومت د واکمن په توګه او د خلکو د شهریانو په توګه یو خاص ذهنیت جوړ شوی وو. آیا په قبایلی سیمو کې د زوړ نظام بدلیدل او د نوي عملي کېدل سره د خلکو او سرکار ذهنیت بدل شوی او کنه؟ د کرښې په غاړه کې مو هم پر دې موضوع د قبایلی سیمو له مختلفو کارپوهانو سره خبرې کولې او کرښې په غاړه هم په دې ځای پای ته رسو. عبدالحی کاکړ درته خدای پامانی وای.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.